السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د هیڅ کله نه غوښتل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنیو له وروستیو تحولاتو وروسته په خپله د سانسور هڅې پیل کړې.
پېښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه نا زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
افغانستان کې د تریاکو بای ختلي خو کاروباریان اندېښمن دي.
طالبان پر اتک سره اوازې سته منګر خو د خاص د کوم معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی موږ هم اندېښمن یو.
او د کابل د هوایي ډګر تازه حال هم درکو. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تختول شوی هندي تباه خوشی شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
اسلامي دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړي لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگتن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې، خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوقالعاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینه روم کې خبري کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلي دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدراعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبا بن ساری لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. له ادعا سره سم 50 کلن بن ساری چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو، نوی ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. هماغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول، خو بن ساری له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری چا تښتولی وو او څرنګه بیرته خوشی شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عام روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د مرستې په اړه داسې وویل.
د یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,860 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو د تداوي او نورو روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توضیح شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا ریاست سره او یا کوټه ډبیا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ورځنی شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډیره هم د خلکو لسترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې 10 یاغیان وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ او ویل ولئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم په دویمه نیمایي کې درته لرو. اوس هم راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزي قمندانۍ له قمندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دوهمې ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې کېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان و او وي به دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هېڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هېڅ ترهګرې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هېڅوک پرې نشتي چې پر بل هېواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد یې د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي، خو دا بهیر وخت غواړي.
و مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی څرګند کړی. د امریکا د دفاع وزیر او دغه راز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د امریکا په سنا او استازو جرګه کې د طالبانو پر ادرس توند څرګندونې هم کړې دي. د امریکا لوی درستیز طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی او ویلي دي چې دا ډله له القاعده سره هم اړیکې پالي. لږ وړاندې مې په امریکا کې له میشت افغان کارپو او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم نه وپوښتل چې د امریکایي چارواکو د لهن ولې یو څه تون شوی دی.
سلامونه نیکی هیلی. البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملي یا هم سلیقوي لحن ده تر دې چې ستراتیژیک وي، په دې معنی چې د دې دغه لحن د دې دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسو واورېده دا تر ډیره کچه پورې د هغه پوښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګې نیوکې وشوې. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژانو انعکاس وکړي.
بله، او همدام صاحب د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپل ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد، امانن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوي چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دوی هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر کتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه،
اما لوی درستیز وویل چې د غوښتل چې حداقل 3000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه مې داسې و غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو، جزئیاتو کې دی ویل و چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ وخت کې رات شوې او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رات شوې، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شل نړۍ توریستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی و، دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و. نو لاندې وجه نه فکر کوم چې دا نظر هم رد شوی دی. که چیرې دوی نظر مناسب و او د شاوخوا 10000 کسانو یا 3000 کسانو د پاتې کېدو غوښتنه کوي، کېدای شي چې په دې باندې به دوباره غور کړي، خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې هیواد.
همدام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوري پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دغه راز دغو پوځیانو هم په دې دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړې. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان د پر د نننی ناستې د پرنی ناستې او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکاره او ډیر یو سرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې ونه کاروي او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همه ګډون یو همه شمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته دي احترام کړي، غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو خپل بندیزونو سیاسي او نظامی فشارونو باندې لکه پخوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپای ټولنې یو شمیر افغان فعال میرمنې د اروپا پارلمان د سخاروف جایزې ته په داسې حال کې نوماندي کړي چې د طالبانو په واکمنۍ سره ډېرې افغان نجونې او میرمنې د زده کړو او کار له حقه تر اوسه محرومې شوي دي. یو شمیر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول شي. دوی له نړیوالو په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې غواړي چې تا طالبان وه څوی څو پر افغانستان کې میرمنو ته د تعلیم او زده کړو او د غراز د کار حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ښځې او نجونې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د کار او زده کړې له حق څخه بې برخې دي او له یو نامعلوم راتلونکي سره مخ دي، یولس افغان میرمنې د اروپا پارلمان له لورې د سخاروف جایزې ته نومول شوې دي. انیسا شهید، ماری اکرمی، فرشته کریم، حبیبه سرابی، هوریا مصدق، سیما سمر، شهزاد اکبر، میترا مهران، پلوشه حسن، سهرا کریمی او ظریفه غفاری هغه میرمنې دي چې دغه جایزې ته غوره شوې دي. یادی جایزې ته نوماندې حبیبه سرابی ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل اړتیا ده څو په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او د افغان میرمنو غږ تر نړیوال ورسول شي څو میرمنې د تیر په شان له خپلو حقونو بې برخې نه شي.
متاسفانه دې شرایط است کې زنان او دخترا در داخل افغانستان
بده مرغه داسې یو وضعیت راغلی چې په افغانستان کې ښځې نجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي او دا په کور دننه او بهر د افغان میرمنو جدي او ګډې مبارزې ته اړتیا لري تر څو د ښځو غږ ټول نړۍ ته ورسول شي. دوی باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي،
محروم نه شوم.
د ننګرهار اوسیدونکي عائشه احمد زیبی وایي ډېرو ستونزو په ګالولو سره توانېدلې وه چې ژورنالیزم پوهنځي ته لاره ومومي، خو په خبره یې څلور کاله ستړیا او مبارزه یې خاورې شوه او اوس نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي.
مو لوړې درلودلې، موږ د دغه لپاره چې ژورنالیزم ولولم د اته مې د خپلې کورنۍ سره مې مبارزه وکړله. زما لپاره دا اجازه نه راکړل کېدله د کورنۍ له خوا چې زه د ژورنالیزم ولولم، خو بیا هم ما مبارزه وکړله د وطن له حالات ټول د بیرون چاپیریال د ټولو سره سره مبارزه مې وکړه. بالاخره فکر کوم چې ډېر زیات مې وخت مې ضایع کړ، ځکه د طالبانو دریځ ته او کړنو ته په کتلو باندې اوس کومه هیله زما لپاره نشته.
محمود رئیس پور چې ټاکل شوی و سږ کال د کابل ښار د یو ښوونځي له دولسم ټولګي فارغه شي، دا هم د وضعیت په اړه نه هیلې ده.
زه دوستم د آینده او پس از تکمیل کردن مکتب هیله مې درلوده چې له ښوونځي فارغه شم، پوهنتون ته لاړه شم او خپلې زده کړې پر مخ یوسم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. خو اوس چې طالبانو له موږ د زده کړو حق اخیستی، کوم امید نه لرم پرته له یو تیاره برخلیک بل څه نه وینم.
تاریک چیز دیگری د ذهنم نمیتونم تصور کنم.
طالبانو په افغانستان کې تر اوسه شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. افغان میرمنې په دې نظر دي چې په تیرو شلو کلونو کې مبارزه کړې او قرباني ورکړې، نارینه سره یو غا په غا خدمت کړی او اوس دوی نشي کولای په کور کېني. سلیرش کلنی رخصار خیری په یوې خصوصي رسنۍ کې کار کوي. دا د یوې نه کسیزې کورنۍ سرپرست وه، خو اوس وزګار ده. رخصار له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې غواړي چې افغان میرمنې هېرې نه کړي.
خواسته تمام دخترو غزنای افغان از اتحادیه اروپایی است که
له اروپایی ټولنی د ټول افغان جنو خزو غوښتنه داده چې دوی یوازې پرې نکدي او د دوی د کار ازادي او رد کړو د حق لپاره غږ پورته کړي او طالبان باندې فشار راوړي چې جنو ته د ښوونځي دروازې پرانیزي چې د خپل حقونو لپاره هڅې وکړي او درس ووایي
او اونا بتانن که به خاطر آینده بهتر خود تلاش کنن و درس بخونن.
کسه هم تازه طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څو ورځې مخکې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په یو تازه پروګرام کار کوي چې نجونو زده کوونکو محصلانو ته د زده کړو یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. طالبانو دغه شان ویلي و چې اسلامي ارزښتونو ته په پام سره به په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو حضور هم پیاوړی وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
یو شمیر افغان خبریالان او د رسنیو مسؤلان وایي د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له امله د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوي دي. دوی وایي دا مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوې او رسنۍ خپل لیدونکي اورېدونکي او لوستونکي ورو ورو له لاسه ورکوي. د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو بیا د رسنیو ځان سانسورول د اندېښنې وړ بللی دي، خو طالبان وایي چې د رسنیو د سانسورولو لپاره هیڅ کوم پلان نه لري.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبریالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا له اړخه رسنۍ سخت زیانمنې کړي دي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د وضعیت په ځینو خپرونو منفي اغېز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبریالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپلې خپرونې سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې وروستي بدلون وروسته په دې وروستیو یو او دوو میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیری پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه نا زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیرو شل کلونو مهمه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي. بلخوا د رسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزی وایي دا مهال ډیری رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خپرونو د خپراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو په خپرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنیو خپرونې بدل شوي، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوي. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سیریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوي او وایي سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل سوې چې د ملي ارزښتونو، د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لري.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اول یوازې رسنیو ته یو وړوکی طرزالعمل ورکول سوی چې په هغه کې راغلي چې رسنۍ د هڅه وکوي تر څو داسې نشرات وکوي چې په هغه کې ملي منافعو ته تهدید نه وي متوجه، قومي، ژبني، سمتي اختلافاتو ته پکې لمن نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه راډیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په انلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې سوې او یا هم پروګرامونه محدود او سانسور سوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي. ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند سوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سمون خاک له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. د یمن مای کې درته دوا پروګرامونه، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خو اوس به اسمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړیو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د جګپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډیرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړي دي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزي قوماندانۍ عمومي قوماندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوال او ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگتن کې هر څوک شپوهیدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جګپړو مشرانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایدن ته سپارښتنه کړې وه چې که د ټرمپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگتن اگزامینر له لیکنې سره سم جمهوری پالو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونې د دیش کارندوی وبللې چې ولسمشر بایدن د اگست په 13 نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلی وو. په مرکه کې بایدن ته ویل شوي وو چې ستا جګپوري پوځي سلاحکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی. دوی له تاسو غوښتل چې 2500 سرتیري پرېږده. بایدن په ځواب کې وایي نه، دوی دا غوښتنه نه وکړې، دا رښتیا نه ده. خو دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلیا او د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استماعي غونډه کې تایید کړی چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قمندان سکاټ میلر سره منلی و چې 2500 سرتیری به په افغانستان کې پریږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه یې له ولسمشر بایډن سره شریکه کړې وه او کنه. واشنگتن پوست ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. د واشنگتن پوست د لیکنې عنوان داسې دی: پوځي مشرانو د بایډن د تیروتنې په ردولو سره وویل د ځواکونو ایستل د افغانستان سقوط یقیني کړ. واشنگتن پوست یاتوي د پینټاګون مشرانو د سه شنبې په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوځ به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي، خو له دې سره سره د ځواکونو د ایستلو د پریکړې په خاطر دا راتله چې ګنی ولسمشر بایډن تیروتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغو پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو ایستل ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشان د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي، د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي مشر غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایی ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا لري. د اوس لپاره د هوایی ډګر تر څه بریدا الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا یې په اړه وایي:
د کابل هوایی ډګر د اوس هم د سهار د شپږ بجو څخه د ماښام تر شپږ بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی، او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستمه اجرا کیږي. یو وی اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دوم یې آی اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی. موږ فعلاً د وی اف آر په سیستم آماده یو، او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه هغوی د باندې دي فعلاً. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حدی اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنټ یا د تیارو د رهنمایی د آلاتو کم بود.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بلکل ډیری جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي.
په دې برخه کې ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت به موافقه ته ورسي؟
بلکل بلکل، موږ به خپل غوښتنې خپل شرایط د قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټولو کمپنیانو ته. هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري، په خوا یې دا کارونه کړي دي او مشهور دي، موږ حاضر یو چې د هغوی سره معامله وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستۍ ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو.
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده؟ چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته په کار دی چې نوي کسان وروزل شي.
موږ د همدغه کمپنیانو چې غواړو دغه خدمات ورته په قرارداد کې ورکړو، د قرارداد یوه برخه به د نوي افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وي، او د هغوی سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې هغوی ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوي سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي.
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې لخوا ممکنه نه ده چې د کابل له هوایي ډګره پرواز وشي؟
متاسفانه نه، فعلا متاسفانه نه.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند یو چارواکی غلام جیلانی وفاو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لدې سره د دغه خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته یو ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي. ده وویل چې طالبان هم له دې ډلو سره اړیکې لري، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې له هیڅ نړیوالې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینه روم کې خبري کانفرنس ته ویل چې د غونډه به د اکتوبر په 12 ترسره شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبعه بنساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو، پرون چهارشنبه بیرته خوشې شو. د یونیسف له لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوله. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسف د روغتیا د ادارې لخوا د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,000 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان د وژلو ادعا کوي. دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولې زموږ په ویب پاڼه کې موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ډاٹ کام. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بیې تر پخوا څو برابره زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یوه برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. او طالبانو په کندهار کې ویلي دي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره دا یو بد بوټی دی. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو. او ورپسې هم دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکي دې ته اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بند نه کړي، خو په ورته وخت کې دې ته خوشبین دي چې د اپیومو بیې تر پخوا څو برابره زیاتې شوې دي. د ژیړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې د اپیومو سوداګر محمد معصوم فرانس پر سرجان ستو ویل
طالبان پر اتاک سره اوازی استا منګر خو بس خاص دک معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مژم باندې شمنو چې آیا باندې بس که باندې سی باندې.
فرانس پر سرجان سترګندوی وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، د تریاکو بې چې په افغانستان پاکستان او ایران کې ترې هیروین جوړی شي او بیا اروپای بازارونو ته قاچاقی شي درې چنده زیات شوه. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت له مخې یو ګرام تریاک تر 50 ډالر زیات خرڅی شي. او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکي اوس له دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1,500 پاکستاني روپۍ اخلي چې څه باندې 100 یورو کېږي. د شیړې ولسوالۍ بسکران دا هم وایي چې ښه تریاک بیا یو کیلو تر 15,000 پاکستاني روپۍ خرڅی شي. او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي، دغه ښه تریاک 1,500 کلداري خرڅېدل. د طالبانو ویانز به الله مجاهد تیر میاش ویلی وو چې د نشي موادو مخبهونی سي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیاشته چې بسکران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وایي چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بسکران د فار ژوند ډیر د حالت ترخی ور دي او به مو پر یو نیم سال غزه دي وچکالی ده. مرستې نسته، تخمونه مو نسته، بل هیڅ شدا چې ګانیاب تخمونه نسته چې موږ یې وکړو استفاده وکړو.
د ملګرو ملتونو په وینا پر اوسه شکل په افغانستان کې 1,300 ټنه تریاک تولید شول چې بیا یې 2 میلیارد ډالر ته رسیده. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانس پر سرجنټ ته وویل چې تریاک حرام دي، خو ده هم وویل چې د کوکنارو د بندېدو مسله له مرستو سره ارتباط لري. که مرستې وشي کوکنار به بند شي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پښتنه بده چې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان اغا ده چه حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دیوان ده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کردی، حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. اغا چه چه پوهاوی لری، اغا چه چه پوهاوی نلری، دوی سره برابر ندی. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع اغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دو آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کر لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضیه سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس ده هر حکومت مکلفیت دی.
سره لدې چې فرضیه سپتاسې په نړیوالو قوانینو کې هم د زده کړې په خبرې وکړې، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د زده کړې په یعنی په زده کړې باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاصو ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به وری صبح زاین در کوینه.
مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده. نن مو د مسافرۍ په تاریخ ښېګڼو او ستونزو خبرو. تاسو څنګه آیا کله مو سفر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړي، خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دی اکله خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تم کېږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیرو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړپړه یې د خون تر بازاره.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلی ټاټوبې څخه لري کېدل له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 12 کاله ونیول او په دې 12 کلونو کې 48 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوی خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره د مور څه چې سفر ته دی لېږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د آریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه وي. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتینا اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې ورته د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 لکه روپۍ واخیستې. بیا د زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مې کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا وطن کې موټر نه و، پسه ټکونه به په خلو تلو راتلو. په بالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه وو، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تور و خوړم، داسې په خوب کې وخت چې راجب شوم یو چټي مزاره کمپله را سره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کوم، نه خره وه او نه د معشقه وه، هېڅ هم نه وو. دلته م د ګلانو لا نه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورځې کې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي.
د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي آبداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل رواجونو په باب غږیږي:
خیب خبیرون ته ګدو او بسم الله وایو، بیا له هغې وروسته آیتل کرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې هم کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کېږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سرای، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځان و فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې عذاب مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی درسره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپل سیاسری هم د ځان سره دی.
عادي خلک سفر کوي، ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږې او ترخې خاطرې هېرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیخې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکلمې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، څه هم داسې جالب پکې پیدا کړي دي؟
په پښتو کې لومړنۍ سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کونامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځئ، مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله زفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دوارې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده.
بله.
هر ولایت کې مې د وغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو څه شعر ویلی، بیا په سفرنامه کې د لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ساتي راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Thank you. شو تا چه زندگی سول ری گر زمان چه ارمانی پات کے دل اے مے تو بتا ولے